السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د دسمبر 14 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کارکلې کوم په روان یو ساعت کې د سیالکوټ ته پیښې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو د احتجاجي پرلت د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک ته د سزا ورکولو په شمول ایوش میر نور راپورونه او 19 پروگرام د کرخه په غاړه هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوون کې مليحه میرزاده ده
السلام علیکم اول دا خبرونو سیټ کی وزیر اعظم عمران خان د سیالکوټ پیخه د ملک لپاره د شرم یو ورځ بللې د پاکستان د احتساب قومي ادارې د سند اسمبلی سپیکر د آمدن نازیاتوش تمنې ولرلو په کیس کې نیولې او د صحت نړیوال اداره وایي د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون لامل تر اوسه مړینې نه دی ریکارډ شوې وزیر اعظم عمران خان پرون په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د ژوندۍ سوځولو پیښه په کارخانه برید د هیواد لپاره د شرم یو ورځ بللې عمران خان پرون په ټویټر باندې لیکلی چې د پیښې د پلټنو په خپل اثر نه کوي او ذمہوارو کسانو ته لا قانون سره سم سخته سزا ملاويږي پرون د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پاره د لیډلې د سریلانکا یو وګړي تر وژلو وروسته ژوندۍ سوځولو د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک پرون خبريالانو ته ویل چې وژل شوی تن پریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکو چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوي د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمه سره وژلو بلخوا د پنجاب حکومت ویان حسن خبر پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې په پیخه کې په مبینه توګه ککړ کس ترسلو زیات کسان نیول شوی دی د شمالي وزیرستان د همزونی سیمه اوسیدونکو د 13 دوه ورځو راهیسې د میرامشاه پرسلب مخې ته پرلت پیل کړی دی پرلتوالو مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې د نومبر په 13 وروسته لاغې پسیمه کې پرلت پیل کړ چې په ماغه ورځ امنیتي سرتیرو یو ځای تند ترګره په تور په خپل کور کې د نننه د بچو مخې ته وژلو د پرلت منتظم او د سیمه او مشر ملک حبیب خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځې کېږي چې اوس یې دغه پرلت د پرسکلب مخې ته راوړي نوموړي ویل خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن وسلوال و چې په دوی باندې ډزې وکړې نو په جوابي ډزو کې هغه ووژلو د ضلعي انتظامیې او پرلتوالو ترمنځ دوه ورځو راهیسې مذاکرات هم روان دي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب پرون په اسلام آباد کې د سند اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی په یو مقدمه کې نیولې پر آغا سراج دورانی تور دی چې لامدن نه زیاتې شتمنۍ لري نوموړی پرون سپریم کورټ ته په مقدمه کې د ضمانت تخواست لپاره ورغلی او خو د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ ورته امر وکړ چې احتساب ادارې ته گرفتاري ورکړي او د دې وروسته به په راتلونکي اونۍ کې د مقدمې اورېدنه کوي بلخوا د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت پریکړه منی او د دوی ګوند پلویانو له گرفتارو څخه نه یریږي نو موډي ویل دا یوازې تورونه دي او هیڅ حقیقت پکې نشته او جالي تورونه د پیپلز ګوند شهرت نشي خرابولی د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو او وفاقي وزیر فواد چودري پرون په مخالفو ګوندونو غږ کړی چې د قومي سلامتیا په اړه د بندو دروازو تر شا غونډه کې د نه ګډون پریکړه واپس واخلي نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د نه ګډون پریکړه افسوسناکه ده او له تیرو څو مودو کې په لومړي وار حکومت په خپل امنیتي پالیسي پارلمان ته وړاندې کوي د زیاته کړه دا سیاسي معامله نه بلکې د قومي سلامتیا معامله ده نو مخالف ګوندونه دې په خپل فیصله نظر ثانی مهرباني وکړي او په سنجیدګۍ سره دې په غونډه کې برخه واخلي. دا څرګندونه نوموړي په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسه د ډسمبر په شپږمه د قومي سلامتیا کمیټه غونډه را بللې وه. د قومي اسمبلی سیکرټریټ د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته بلنه هم ورلېږلې، خو د ډسمبر په دویمه په پارلمان کې مخالفو ګوندونو په یو ګډ بیان کې له غونډې څخه د بایکاټ اعلان کړی و. په بیان کې ویل شوي چې حکومتي رویه عامرانه ده او په دغو غونډو کې وزیر اعظم عمران خان ګډون نه کوي. او د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې په شاوخوا سلوېختو هیوادونو کې موندل شوې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون له امله تر اوسه د مړینې رپورټ نه دی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په دې خبره ټینګار وکړو چې اوس به هم په دا معلومولو کې وخت لګي چې د وایرس دغه بڼه تر څومره حده سارې ده، آیا د سختې ناروغۍ لامل کیږي او پر وړاندې یې واکسین او علاج تر کومه حده مؤثره دي. تر لومړنیو شواهدو ښکاري چې تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې په اول وار د وایرس موندل شوې بڼه چې ډېره په تېزۍ سره خپرېږي د ډلټا او نورو بڼو پرتله ښایي علامات لري. دا وخت په نړۍ کې د کورونا وایرس ډلټا بڼه تر ټولو زیات خبره ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه اوریدو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د پنجاب د سیالکوټ په وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قهرجنو کسانو لخوا د سریلانکا د یو اوسیدونکي د وجلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دای د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د سیالکوټ پولیس وایي مرکزي ملزم فرحان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي چې د سی سی ټی وی کیمرو معلومات ترلاسه کړل شوی. د پیښې په اړه د ترهګرۍ د دفاعات او مقدمه هم درج شوې ده. په کارخانه کې کارکونکو ویلي چې دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی وو، خو دوی هیڅ چاته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندی سریلنکن وګړي پریانت کمارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وو. نور حال زموږ د همکار مجید بابر نه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یو پارېدل ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وجلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په دریمه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکي عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہوار به د سختې سزا نه بچ شي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ. کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه، په هغه کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس په دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا دا کس ووجلو او چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یو ویپاري د ډلې یو سریلنکن کس ډومبه ووجلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغه خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لار بند کړې وه او هلته یوې کارخانه کې دننه هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډي یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی وو او یو داسې پوسټر یې شلولی وو چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو لومړی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی وو، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره وو او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوې ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کمارا حلت پا دیوال لگی دلی و پوستر چی پری دا امام حسین علیہ السلام نامری کلی شوی و دی کس وشلولو او کچردان تا غرزولو او دی دوارو دا کس ووهلو او مریکلو دا تفصیل دا نیول شوی کس فرحانی دی سرا پا ویڈیو کی ولار محمد طلحہ بیانوی
په دیوال لګیدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو. نو دې کس دا پوسټر وښلولو او کچردان ته واچولو. مو خپل مشر فورمن ته ویل چې دا یې غلط کار وکړو. نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په درېما د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو دا د اسلامی قرآنی تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په درېما مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمهوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمهوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو څنګه چې تاسو په راپور کې واورید چې په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د مذهب د مبینه سپکاوي په تور د سریلانکا یو اوسیدونکو وژل او وروسته یې مړی وسوځو. دا چې قانون په لاس کې اخیستل او د داسې کړنو په اسلام کې اجازت شته کنه په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر کبلایا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستانی ټولنه کې د مذهب په اړه ولې حساسیت دومره زیات شوی چې تشدد ته مخه کوي او قانون په خپل لاس کې اخلي.
یقینا ډېر دردناک او افسوسناک واقعه ده د سیالکوټ. په هیڅ صورت دې جواز نشتا، شریعت کې هم دغه جواز نشتا چې ته قانون په خپل لاس کې والے، په خپل گواه هم شه، په خپل ته قاضي هم شه، او ته په خپل د قانون د نفاذ او د قانون د تحمیل هغه کردار هم په خپل لاس کې والے، او شریعت کې د دې جواز نشتا. نو د اسلام یو غلط رخ دی، هغه د اسلام نوم ورکول دا د اسلام په ټولو نه غټه حانت دی. بد پښتانه په پاکستانی معاشره کې د تشدد او د قانون په خپل لاس کې د اخیستو میلانات او رجحانات ډیر زیات شوي دي، او باید چې حکومت بشپړ توګه د دې پاملرنه وکړي. او ما خو نن دا تجویز پیش کړی دی چې ضرورت ته دې خبرې دا چې قومي کمیشن جوړ شي د ماهرینو چې دا دې خبرې جاج والی چې زمونږ د معاشره ولې دومره د عدم برداشت او دومره د تشدد طرف ته سختګیری طرف ته روانه ده، او د دې بیا د انسداد د کوششونو دپاره هم ماهرین تجاویز ورکي او حکومت کوټلی اقدامات والی.
په دې موجوده صورتحال کې مونږ وګورو نو تاسو غنئ چې را په دې موجوده ټولنه کې د مذهب په اړه باندې حساسیت زیات شوی دی او کنه دا هغه ډلې سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې هغوی په دغه معاشره کې دا قسم رجحانات ورکوبلي؟
ډېر اسباب د دې کې دل شي. کچرته د دې قومي کمیشن جوړ شي د ماهرینو یقینا چا به جاج والی، خو د دې نه انکار نشي کېدی چې په تیرو یو سو کالونو کې چې کوم ظاهری د اسلام تعبیر پیش کیږي نو د هغه یقینا په دې کې کردار شته چې عام وګړي دومره جذباتي کړي دي چې د اسلام روح چې کوم دی په هغه خوشاید عمل نشتا او د اسلام چې کوم ظواهر دي د هغه سره یو جذباتي مظاهره خپل د اسلام سره د وفاداری یو اظهار ګوري.
په دې موجوده حالاتو کې په دغه هیواد کې چې کوم قوانین دي او کوم د حکومتي انتظام دی یا د انتظامی کوم په ټولنه باندې واک دی، تاسو ګڼئ چې هغه هم د چیلنج سره مخ شوی دی او خلک هغه تر سترګو کوي نه، هغې نه یریږي نه؟
بالکل دا ستاسو صحیح خبره ده. زمونږ په دې ملک کې چې کوم عدالتی نظام دی دومره سست رو دی او دومره پیچیده دی چې کوم سړی چې جرم وکړي نو هغه ته سزا پر وخت نه ملاویږي او د دې وجنا چې کوم جرائم پیشه خلق دي د هغوی حوصله افزائی کیږي. قوانین خو ډېر زیات دي، ټولنه غټه مسله دا ده چې د قانون د نفاذ یقینیت نشته.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د شمالي وزیرستان همزونی سیمه اوسیدونکو د امنیتي سرتیرو لخوا په مبینه توګه د یو ځای کست وجنې خلاف له دوه ورځو راهیسې د میرامشاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلې. پرلتوال دا وکوي چې ځایي اتن امنیتي سرتیرو لزان سره وړی وو چې وروسته کور ته راوستو د کور مخې ته وجو. دوی وایي وروسته مړې هم لزان سره وړی دي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي ویلي چې وجل شوی تن وسلوال وو چې پر دوی یې ډزې کړنو په ځوابي کاروایي کې دوی وژو. خو د همزونی پر لټوال وایي ک وجل شوی تن وسلوال هم وای نو باید له قانون سره سم چلن ورسره شوی وي. نور تفصیل له سیمینا ته مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان همزونی سیمه اوسیدونکو لخوا د تیرو دو ورځونو میرامشاه پرس کلب مخه ته پرلت پیل شوه چې د دوی په وینا د نومبر 13 مینیټ نه دغه پسیمه کې روان کړي وو او اوس میرامشاه ته راغلی. دوی تور پورې کوي چې امنیتی سرتیرو د نومبر پر 13 مینیټ د لټون عملیاتو په دوران ځایي کس په کور کې دننه په ډزو وژلې، بیا یې جسد لا ځان سره وړلې. دوی وایي که وسلوال وو نو د دوی په وینا گرفتار کړی یې وو، بیا یې واپس راوړو او په کور کې دننه ماشومانو مخې ته ووژلو. نو په عزت طریقې سره د جسد ورکړي، قرآن ته د انصاف ورکړي. خو امنیتی چارواکي وایي چې وژل شوی کس وسلوال دی، په امنیتی سرتیرو یې ډزې کړې، بیا یې په ځوابي برید کې وژلې. د همزونی سیمه یو مشر او پرلت منتظم ملک حبیب خان وایي چې وژل شوی کس اف سی والو گرفتار کړی وو، په کور کې دننه یې بیا ووژو، نو د قانون مطابق دې ورسره چلن وشي.
اف سی ول ونی ول دبا ورینا چکلې ونی ول یو گاډی ته چکړو د بل دارو وستو لوس په باندوي سترګې په باندوي انا باد یې کېرته یو ا دې خپل زړه غوند میری او یو د شپې کولې بچایو وسره دې په مقصد شهید کړو. انا باد یو دې د شتګرد بلی قومیز یا بیلی چې تو قانوني خلاف ورزی وکړه تو سره جزا او سزا نشته. میر وچ په ډیر وتلی د امزونی کوم چې بار بار حکومت د ګلاوی چې میستا وړژن کیرځږي نن میز دی ته د اتلاور کوي چې د ګرامه ته ګرامه ویا نه د درو خوست د ګرامه. انا باد به میس کوم ته منځای کوم ته د پیغام مر کوي کدای شي چې اسلام آباد پیریوی میز د ظلم په خلاف کی د سلندر کا سودتا د لوس په باندې کړل دې بندر وتلی چې د ګرامه راځي وروخلی.
په دې اړه د دوه ورځو نه ځلې انتظامیه چارواکو له پرلتوارو سره خبرې هم روانې دي، خو لا هم څه نتیجه یې نه دي ورکړې. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو وسلوال وژلې. لټون عملیاتو په دوران یې په سرتیرو ډزې کړې وې چې بیا امنیتي سرتیرو په ځوابي کاروایي کې وژلې. خو پرلتوال وایي چې د همزونی مشران په پرلت ناستی ورسره جرګه به وکړي. د دوی کس لومړی سرتیرو گرفتار کړی وو، بیا یې کور ته راوړلې او په کور کې دننه یې وژلې، چې پس یې جسد هم له ځان سره وړلې. نو که وسلوال وي د قانون تر مخه دې سزا ورکړې وې. سو دغه تحقیقات دې وشي او کورنۍ سره دې انصاف وشي. عمر وزیر، مشال ریڈیو شمالی وزیرستان۔
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو۔ د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي۔
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سن اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی د سپریم کورټ لخوا د ضمانت نه ورکول کېدو وروسته د احتساب کمی داري یعنی په اسلام آباد کې نیولې دي۔ دورانی د آمدن نه زیاتو اساسو لرلو په مقدمه کې سپریم کورټ ته د ضمانت خاص اوریدنې لپاره حاضر شوی وو چې ضمانت یې منظور نشو نه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ بهر ونیوه۔ د عدالت پریکړه وروسته د آغا سراج دورانی ګوند پیپلز پارټي پر نیب تور لګولې چې د سیاسي آلې په توګه کارول کیږي، خو نیب دا تورونه ردوي او وایي چې یو خپلواک اراده ده نور تفصیل لسمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي۔
د دسمبر په 3 د پاکستان سپریم کورټ لخوا د سنی سملی اسپیکر آغا سراج دورانی ته سمدستی ضمانت نور کولو او نیب ته د تسلیمېدو امر پس نیب آغا سراج دورانی په اسلام آباد کې د سپریم کورټ نه بهر نیولې دي۔ د پیپلز ګوند غړي او د سنی سملی اسپیکر آغا سراج دورانی د غیر قانوني اساسو په مقدمه کې د ضمانت لپاره سپریم کورټ ته وړاندې شوی وو۔ د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د هغه د خواص اوریدنه وکړه خو ضمانت یې ورنکړو۔ دا اوریدنې په وخت عدالت ویلي چې په مقدمه کې د سن های کورټ د آغا سراج دورانی ضمانت په میرټ منسوخ کړی دی۔ آغا سراج دورانی دی اول د سن های کورټ امر عملی کړی او نیب ته دی گرفتاری ورکړي، وروسته له هغې به په راتلونکي اونۍ کې د هغه د مقدمې اوریدنه کوي۔ له دې وړاندې په مقدمه کې سن های کورټ د اکتوبر په 14 د آغا سراج دورانی ضمانت منسوخ کړی وو۔ په دې اړه د نیب لخوا خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی دی او د آمدن نه د زیاتو اساسو نیب ریفرنس کې آغا سراج دورانی خلاف په قضیه کې فردي جرم هم لګولې شوې دي۔ لدی وړاندې په کال 2019 د فروری په 6 نیب آغا سراج دورانی د 1.6 کروڑ روپو غیر قانوني اساسو لرلو په تور کې هم نیولې وو۔ نیب په خپل خپور شوی بیان کې ویلي دي چې آغا سراج دورانی په کراچۍ، حیدرآباد، شکارپور او سکر کې جایدادونه لري۔ ټول جایدادونه په مقدمه کې د تورونو او د هغه د کورنۍ 1100 غړو سره د 1300 کسانو په نوم دي او د آغا سراج دورانی پرنټمنټ او 11 ملزمان د هیواده بهر تښتیدلی او په قضیه کې 6 کسان په ضمانت خوشی دي۔ بلخوا د پاکستان پیپل ګونز لخوا پور شوی یو بیان کې د ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات شازی امری د آغا سراج دورانی د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې د احتساب په نوم نیب د یو سیاسي وسیلې په توګه کارول کیږي۔ اولس پوهیږي چې د پیپل ګوند مشران څوک اول نسی۔ د پیپل ګوند د سنی سملی غړی او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه د دسمبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي
اور یہ صرف الزامات ہی ہیں اور جب آغا صاحب کو ضمانت دی گئی تھی
دی وای چدا یوازی تورو ندی او کل چی د آغا سراج دورانی ضمانت شوی بو نو ثابت شوی چدنے پتورونو کی حس حقیقت نشتا۔ د پیپلز گن خلاف بغاوت نہ کول د آغا سراج دورانی نمبرنے او اخری جرم دی او جالی مقدمی او بد اخلاقی د پیپلز گن شہرت نشی کمولے۔ د سن اسمبلی منتخب سپیکر د وزیر اعظم په غوښتنه د نیب لزرونی سره مخته منګ د پاکستان تر ټولو لوی عدالت پریکړه منو او هغه گرفتاری ورکړی دا او هغه د دې لپاره تیار دی
اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے اور وہ فیس کریں گے۔
بل لورتا پسند کې 100 کالوڑان دی د آغا سراج دورانی په مشرۍ کې جوړ شوی غیر سیاسی تنظیم آل سندی پٹان یوت ایسوسیشن نن پټول سن کې د نه پزت د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی۔ د تنظیم مشر آغا اسد خان بابر د دسمبر په 3 مشال لیډو ته ویلي
آغا سراج خان دورانی صاحب جو آل سندی پٹان یوت ایسوسیشن کے پگدار اعلی بھی ہیں ہیں۔
دیوائی چ آغا سراج دورانی دا آل سندی پٹان زوانانو ٹولنے پگداریالا ہم دے دنیولوی غندن کبی نیب پمل کی دا حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپارا کارول کی گی او منگ با دخپل مشر پنیولو چپ پاتی نشو نن با پا کراچے حیدرآباد سکر شہداد پور او پورا سن صبح کے احتجاجی مظاہری کی گی۔
صبح کو تقریباً سارے صوبے میں احتجاج ہوگا۔
پہواد کی دا اپوزیشن گوندنو ترسنگ دا سوداگرو تنظیمنا او بیا غیر سیاسی ٹولنی ہم دا نیب پا کارکردگی جوری اندخنی لری او وائی چی دا نیب ادارہ پہواد کی دا سیاسی انتقام او سیاسی انجینئرنگ لپارا کارول کی گی۔ خوبل خواہ نیب پوڑان دی وار پا وار دغا تورونا رد کری او وائی چی نیب یو ازادہ ادارہ دا چی پہواد کی دا کرپشن غلا پوڑان دی دا قوی شواہدو پا اساس دا قانون سرسم خپلی چاری تر سرکوی۔ نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے۔
تاسو مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو، د بشری حقوقو مبارز ادریس خټک لور تالیا خټک وای چې پلار ته پوځي عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړې ده. تالیا خټک وای چې دا په دې خبر کړل شوې نه وه او له سوشل میډیا نه خبره شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله د دې خبرې تصدیق کړې چې د بشری حقوقو مبارز ادریس خټک ته پوځي عدالت غداری په تور سزا وربلې ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خوندو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر ادریس خټک تور دی چې د هیواد خفیه معلوماتي له نورو ملکونو او ایجنسیانو سره شریکول چې غیر قانوني کار دی. پښتنو سیاستوالانو د عدالت د فیصلې غندنه کړې، وایي چې باید د تورونو په لړ کې په عامو عدالتونو کې کاروایی وشي. ادریس خټک په 2019 کال کې نامعلومو کسانو له سوابي انټرچینج نه تښتولې وو. وروسته د دفاع وزارت ویل چې هغه د ریاستي ایجنسیانو سره دی، د پاکستان حکومت او یا پوس په دې اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید را کوي.
په بشری حقوقو باندې کارکونکو ادریس خټک لور تالیا خټک وای چې د دې پلار ته یو فوزی عدالت 14 کاله سزا ورکړې ده. د دسمبر په 3 نیټه باندې اسوسییټډ پریس په خپل یو رپورټ کې دا ویل دي چې دوه امنیتی چارواکو د نام نه خودلو په شرط باندې د دې خبرې تصدیق کړې دي چې په بشری حقوقو باندې کارکونکو ادریس خټک یو فوزی عدالت 14 کاله جیل ته د لګلو فیصله کړې ده. اسوسییټډ پریس په خپل رپورٹ کې دا هم ویل دي چې د ادریس خټک لور تالیا خټک وویل چې د کور والو ته دا اطلاع ترازی چې د دوی پلار ادریس خټک ته یو فوزی عدالت 14 کاله سزا ورکړې ده. په دې اړه د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر بشرا ګوهر په خپل یو ټویټ کې دا ویل دي چې امنیتی ادارو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک تښتولې او غیر قانوني په کې ساتلې وو. له منصفانه مقدمې پر ځای باندې یو فوزی عدالت لخوا د هغه سزا نه منو. بشرا ګوهر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارو نه دا غوښتنه کړې ده چې هغه د ادریس خټک د پاره خپل आवाज اوچت کړي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو او بشري حقوقو باندې کارکونکو دوه کم شپېته کالن فعال ادریس خټک په 2019 کال کې چې کله د اسلام آباد نه د سوابۍ انټرچینج ته ورسېدو نو په عامو کپړو کې نامعلومه وسلوال کسان ورته راغلل او دې وتښتولو. په هغې نه پس د ادریس خټک خاندان او وکیل چې ادریس خټک تښتولی شوی دی او هغه د راپیدا شي. په هغې نه پس د پاکستان د وزارت دفاع د طرف نه عدالت ته دا جواب ورکړی شوی و چې هغه د ریاستي ایجنسیانو په تاویل کې دی چې په هغه باندې د ملک سره د غداری مقدمه چلیږي روانه ده. د امنیتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نام نه ښودلو په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویل چې په ادریس خټک باندې دا الزام دی چې هغه د پاکستان حساس معلومات د نورو ملکونو ایجنسیانو سره شریک کول او دا خبره غیر قانوني ده. ادریس خټک ته د فوزی عدالت د طرف نه ورکړیدونکې سزا باندې په بشري حقوقو باندې کارکونکو افراسیاب خټک هم ډیر ټکونه وکړل. افراسیاب خټک د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا چې څنګه اغوا شوی او کنه اغوا کېدل او گرفتار کېدل کې ریاست لپاره سرګل کو فرق دی دغه اغواشي او چتکلشه او مې اشتي پته نه به درکو دا دی الزامونه چې په لګیدل دي او دا مقدمه دا خو غیر قانوني ده ځکه چې پاکستان آئین کې او قانون کې دا نشته چې یو ملکی سړی سیول سړی هغه باندې په فوجي عدالت کې مقدمه چلیږي بیا دا چې دې د انساني حقوقو لپاره کار کولو او تو هغه کیسونو کې معلومات کړی چې فرد کا خلک اوچت شوی لکه چې دی اوچت کړی شوی دی نو دا خو څه جرم نه دی موږ دې سزا مخالفت کوو په ضابطه کوو او غوښتنه کوو چې دې پرېښودل شي او که د خلاف څه الزامونه وي هغه دې عدالتونو ته باید راوړی شي د فوجي عدالتونو کار
په بل طرف د امنیتی چارو ذرایع دا هم دعوه کوي چې کم فوجي عدالت ادریس خټک ته سزا ورکړې ده هغه عدالت درې نورو فوجیانو افسرانو ته هم سزاګانې ورکړې دي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزا ته نور.
وزیر اعظم عمران خان پرون په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د وژلو وروسته د سوځولو پیښه په کارخانه برید د هیواد لپاره د شرم یو ورځ بللې. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې د پلټنو خپل څارنه کوي او ځمواوارو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ملاويږي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارې ډلې د سریلانکا یو وګړي تر وژلو وروسته ژوندې وسوځولو. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي پرون خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانتا کوماره د سریلانکا اوسیدونکو چې د راجکو پرون د مو په یو کمپنی کې کار کوي. د پولیسو په خبره هغه د کمپنی کارکونکو د مزد د سپکاوي په تور چې ثبوت یې چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژلو. د شمالي وزیرستان د امزونی سیمې اوسیدونکو د تیرو دوه ورځو راهیسې د میرامشا پرېس کلب مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوالو مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې د نومبر په 13 وروسته لاغې په سیمه کې ناسته پیل کړه چې په هماغه ورځ امنیتي سرتیرو یو ځای تن د ترګرۍ په تور په خپل کور کې دننه د بچو مخې ته وژلو. د پرلت منتظم او د سیمې یو مشر وای چې وژلته شوی تن سره باید د قانون سره سم چلند شوی وي خو په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نکو د پښت مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن په سوالو چې دوی باندې ډزې وکړې نو په جوابي کاروایی کې وژل شو. د پاکستان د قومي احتساب ادارې نیب پرون په اسلام آباد کې د سند اسمبلی سپیکر آغا سراد دورانی په مقدمه کې نیولې دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په آغا سراد دورانی تور دی چې د آمدن نه زیات شتمنۍ لري. نوموړي پرون سپریم کورټ ته په مقدمه کې د ضمانت تخواست لپاره ورغلې و خو سپریم کورټ یې ضمانت منظور نه کړو. بلخوا د سند صوبې اطلاعاتو وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا یوازې تورونه دي او هیڅ حقیقت پکې نشته او جعلي تورونه پیپلز پارټي شهرت نشي خرابولې. او د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې په شاوخوا سلویختو هیوادونو کې موندل شوې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون له امله تر اوسه د مړینې رپورټ نه دی راغلی.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د کرخې په غاړه ته. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ډاکټرانو ولسی وګړو زده کوونکو سیاسي فعالانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان گورنر دیو پرمان له لارې د مظاهرو لپاره د سړکونو په تړولو بندیزونه عملي کړي دي. د نن په کرخې په غاړه پروګرام کې پر دې موضوع بحث شوې ده. دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربې شاهین بونی رہے دي.
د کرخه پغاړه
د کرشه پرغاړه د کرخه پغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د تھیری ونه راي سي د بلوچستان په بلابل سیمو کې لوی احتجاجي مظاهري شوې دي. په دې احتجاجونو کې د ډاکټرانو احتجاجي مظاهرې د پوهنتون یعنی د بلوچستان پوهنتون کوټه د طالب علمانو مظاهرې او ورسره بیا په کوټه کې د عوامي نشتلګونو پښتون ژغورنې غورځنګ لوی احتجاجي جلسه چې پای کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشي کولو او د خلکو د لادرک کولو پر ضد په دغه جلسه کې خبرې شوې. دغې نه وروسته حکومت د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. په عین حال کې د نومبر په 9 باندې د بلوچستان حکومت په مظاهرو اخته ځینې ډاکټران چې دی هغه هم گرفتار کړی دی. په گوادر کې د سیمې خلکو او په ځانګړې توګه خزو زنانو د بنیادی اسانتیاو د لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. نن زموږ د خبرونه موضوع دا ده چې بلوچستان کې سره روان دي د دومره احتجاجي مظاهره ولې کیږي، حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره څه کردار ادا کوي. دې خبرونه کې ما سره د کویټ نه زموږ همکار ایوب ترین برخه اخلي، ما سره به د علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ هم خبرې کوي، دغه سره به د علی وزیر په مقدمه باندې خبرې کوو. موږ به د اصغر خان اچکزی خبرې اورو کوم چې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی، او موږ سره به نصر الله زیر صاحب هم راځي کوم چې د صوبایي اسمبلی غړی دی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه کمیټې غړی دی، کوم چې د طالب علمانو سره مذاکرات کوي. دا وخت سره ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر؟ ډېرې مظاهرې شوې دي، د طالب علمانو مظاهرو باندې هم تاسو موږ ته رپورټنګ کړی وو، بیا د ډاکټرانو مظاهرې وې، بیا پکې سیاسي مظاهرې، احتجاجي مظاهرې وشوې، گوادر کې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې ولې دومره شدت سره روانې دي؟ د خلک ولې دومره خپه دي؟ مسله څه ده؟ د دوی غوښتنې څه دي؟
ډېر مننه پونیری صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل سریزه کې هم وویل چې په کوټه گوادر کې د بیلابیلو ډلو لخوا مظاهره روان دي، احتجاج روان دي، او دا اوس وسم د کوټ پریس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره روانه ده. بل پلو ته د ځوان ډاکټر د اتحادیې لخوا د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه په کوټه کې بلوچستان په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دی او پی ډیز بند کړي دي، او د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی نور کم د ایمرجنسي سروسز دي، اپریشن تھیټرز دي، هغه بند کړي دي. دوی احتجاج روان کړی دی، او د دې په نتیجه کې د گورنر بلوچستان لخوا یو آرډیننس رالی. دا آرډیننس لاندې پرون نابل ورچ دي نونس ډاکټران چې دي هغه گرفتار سو. دوی هغه وخت گرفتار سو کله چې دوی په ریډ زون کې یا د وزیر اعلی د کور مخې ته په چوک باندې درنا یا پرلت روان ساتلی وو. نو دا خلک په جیل کې دي. دا وخت ډاکټران د ډاکټرانو د نن څخه چې دوی خپل احتجاج روان کړی دی. په گوادر کې احتجاج دی، د دې څخه لمخه د پی ټی ایم جلسه وسوه په اکی سټیډیم کې. په هغه کې د علي وزیر د راخوش کولو خبره وسوه. دغه ډول د افغانستان سره او د ایران سره چې کومې سرحدي پولې دي، پر دې باندې بیا په خاص توګه د پښتنو ژوند او تجارت ډېر کتنه وسو. دا غوښتنه وکړه په کار دی چې دغه سرحدي پولې خلاصې شي، چې دلته خلک خپل روزګار وکړي، خپل اقتصاد ټینګ کړي. او بل پلو ته هلته د یونیورسټي د زده کوونکو احتجاج هم روان دی. په یونیورسټي کې تر اوسه چې کلاسونه نه دي شروع شوي. نو دا هغه عوامل دي چې خلک پر احتجاج دي او د خپلو غوښتنو د حل پته مني.
نو خلک چې غوښتنې کوي، ترین صاحب، دا خود حکومت نه کوي، د ریاست نه کوي. بلوچستان کې یو حکومت هم شته، موجود دی حکومت، تر اوسه پورې حکومتي وزیرانو صاحبانو یا وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب دغې لخوا څه خبرې مخې ته راغلي دي؟ د دې مسلو د هواري لپاره څه فیصلې شوې دي؟
کور حکومت خو همیش په دې هڅه کې دي چې دا خبرې هواري کړي. خو د حکومت چې کله د واردو وخت وي، پر هغه وخت باندې دوی کار نه وکړي. چې کله کیسه زیاته خراب شي، خلک پر سړکانو باندې زیات راوځي، د احتجاج زیات وشي، نقصان زیات وشي، دغه وروسته د حکومت چې دی هغه راولاړ شي، بیا مذاکرات شروع کړي، بیا خبره وکړي. او دا خبرې څخه چې کوم دوی حال ته خولاړ شي، ځکه چې اداري مسلې حال چې دی هغه په خبرو کې وي. خو بیا هغه دومره ناوخته سوی چې داغه څه کوم نقصان سوی وي، داغه پر کول، یعنی داغه ازاله کول چې وي، هغه بیا ناممکن وي. اوس د یونیورسټي احتجاج روان دی. یونیورسټي تر پنځلو سورو به نور دا یونیورسټي به بند وي. په دې کې اوس د امتحانو وخت دی. په کوټه کې یخنی شروع شوی ده او زیات یخنی ده. اوس که د یونیورسټي سره دوه زده کوونکي لا درک دي د نومبر د لومړنی نیټ څخه حکومت دوی ته تسلی ورکړی ده چې دغه دوه زده کوونکي به دوی مندي. لیکن په نن دغه د دېرش ورځې تیرې شوي دي، تر اوسه پورې هغه زده کوونکي نه دي راغلي.
څنګه چې تاسو د ایوب ترین په معلوماتو کې واورېده، چې هغه موږ له معلومات راکول د کوټې نه، چې د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاری کړی دی، او دغه آرډیننس د لاندې په ولسی غونډو باندې پابندۍ لګېدلې دي. د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیه او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی اډیننس یې وکی کړی دی او دای د پاکستان پاین کې د ورکړل شو بنیادی حقونو ضد بللی دی. حکومت د دې دفاع کې وایي چې باید د احتجاجونو له لارې ولس په تکلیف نشي. دا اډیننس له مخې به هغه خلکو ته د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د بلوچستان گورنر ظهور آغا دا آرڈیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران، زده کوونکي او په گاودر کې ځای خلک د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دی. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی دی آرڈیننس کې ویل شوی چې په بلوچستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت، مظاهرې یا جلسې له لارې سړکونه او لارې وتړي نو دا به یو جرم وي چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې د آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
خبر ہو کی معاملات حل سی بالکل دام صحیح ہے روڈوں نو بائک کی بند نہ سی لیکن یہ آلٹرنیٹ صحیح دے تو پرووائڈ کرے نو لیکن آگا خود سی آر پی سی کے آلریڈی پرووائڈیڈ دی سیکشنز
دا آرڈیننس تر جاری کېدو سمدستی وروسته پولیسو د نومبر پر 28 نیټه په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لاس وهلې وو. پولیسو 19 ډاکټران او د روغتیا عمله ونیوله چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولېږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لرې کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم آرڈیننس راغلی دی دا پدا حالات کی راغلی دی پدا ٹیم کی دی سی ایم ہاؤس مخت پریڈ زون کی ینگ ڈاکٹران پہ احتجاج ناستو ہندوستان یونیورسٹی پہ کوٹا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس پہ احتجاج ناستو پہ گوادر کی یو ہفتہ سے خلق پہ احتجاج ناستو دا رقم احتجاج میں بلوچستان کی دشا پاتم ہر زی احتجاج نہ شروع دوی دا آرڈیننس اوری دا احتجاج وڑی کی دی سولوشن دې حل دا نه دی چې په احتجاج باندې پابندي ورکړو. دا احتجاج کم کیږي نه کم ستونزې دغه وایي ختم شي وایي هغه حکومت نه ایڈریس کوي او دا خبر نه منل کیږي نو خلک مجبور شي دا لاره ونیسي چې دا باندې راوځي احتجاج وکړي.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي. هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه رابولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چیلنجولو فیصله کوي.
دلته دوی دا کوشش دی چې ورو خبرو کوم زور زبرستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي له رایز یا دغه احتجاج کولو زو درکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا چې دا چیلنج موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نورو ادارو اجلاس راغواړو پر دا آرډیننس پر باندې موږ کوشش کوو چې دا آرډیننس موږ چیلنج کړو.
خو حکومت بیا دریز لري چې د احتجاجونو لارې له اولسه څخه د تګ راتک ازادي اخیستل کیږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی. د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کیتران د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې هیڅوک سړک نسی بندولای.
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے. بالکل
سڑک هیڅوک نشي بندولې. د دې و میشته د قید سزا دا او جرمانه به ورکي. څوک چې دغه څه کوي هغه خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ به د احتجاج لپاره ځانګړي ځایونه جوړو.
احتجاج ته لې مخصوص ځای بنائیږي جہاں پہ احتجاج ہوگا.
د پاکستان د آئین لمخې د گورنر لخوا د جاری سوي آرډیننس قانوني مدته 3 میاشتې وي چې څلور میاشتې هم غزي د لایسي.
د عبدالحی کاکړ راپور مو ورده د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری د کرخې په غاړه مونږ باس کو بلوچستان کې په سیاسي او امنیتی موضوعاتو باندې مونږ هڅه وکړه چې مونږ د بلوچستان حکومت د ویان سردار عبدالرحمن کتران سره رابطه وکړو. د خلکو چې کمی غوښتنې دي یا د خلکو کمی نیوکې دي هغه د غیب مخې ته کیدو خو د اسمبلی غونډه روانه ده، د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه ده، د هغې له کبله هغې مونږ سره د خبرونه کې برخه وانغستې شوه. په عین حال کې څنګه چې تاسو په دې خبره کې واورېده عوامی نیشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لادرک خلکو د بیا موندلو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د خلکو د بنیادي انساني حقوقو ساتنه وکړي، د هغې حفاظت وکړي. د هغې نه وروسته د عوامی نیشنل ګوند په صوبایي مشر اصغر خان چکزی باندې د حکومت لخوا مقدمه درج شوې ده. په دغه موضوع باندې ما د هغې سره خبرې کړې دي. راځئ چې د اصغر خان چکزی خبرې وو.
یقینا تاسو ته بنیری صاحب اندازہ هم ستا او تاسو ډیر با خبر خلګی است چیرې چې ظلم وی، چیرې چې بی انصافی وی، چیرې چې وکټمایزیشن وی، نو لازمی خبره ده ژوندۍ ولوسونه با خپل زغاکی خپل आवाज به پورته کړي د انصاف غوښتلو د پاره، د پماشره کې د خپل حق غوښتلو د پاره. نو ځکه دا اوازونه چې پورته شوي دي، دا مظاهری چې روان دي، دا احتجاجونه چې روان دي، د دې هم بنیادی وجه ده د هیڅوک دومره فارغ نه دي، نه خدای مکه د مستی دا شوق پوره کوي چې تقریر وکړي، جلسه وکړي، مظاهره وکړي، په زرګونه خلک راوباسي. نو دا ټول هغه خلک دي، دا هغه ولسونه دي چې هغه د وکټمایزیشن ښکار دي، هغه د بی انصافی سره مخامخ دي. نو د خپل حق د پاره او د خپل اولس ته د انصاف ور کولو د پاره هم دغه جلسې، دغه مظاهره، دغه احتجاجونه روان دي.
تاسو
یو زور میسوسیږي،
تاسو هم یو ډېر غټه غونډه کړې وه، غټه جلسه هم کړې وه، تاسو غوښتنې څه وي دا جلسه تاسو څه لپاره کړې وه؟
دا جلسه بیسیکلی د هغه ټولو مسنګ پرسن په حواله وه په دې ملک کې، خصوصا بیا په پښتونخوا صوبه کې، په بلوچستان کې، یا په سند کې، یا ایون په پنجاب کې، او بیا په خاصه توګه چې زموږ د دې ولس منتخب ایم ان ای داسې حنیف پښتین او ایس عبدال داسې نور ډېر خلک چې هغه دا ټیم یا مسنګ دي، یا هغه ماورا آئین د قانون او د آئین په چوکاټ کې نه، بلکې د یو جبر پر بنیاد په جیلو کې کښېنول شوي ول. نو دا بنیادی تور غوښتنه د علي وزیر، حنیف پښتین او ایس عبدال او د هغه ټولو لاپتا او مسنګ پرسنس په حواله وه چې دا ټیم بې ګناه په جیلو کې پراته دي یا لاداره کول.
تاسو باندې جی دغه جلسې لپاره مقدمه هم درش شوې دي، نو دا مقدمه د کوم نوعیت دي؟ په دې کې تاسو کوم تورونه پورې کړل شوې دي؟ تاسو دغه په جواب کې څه وایي؟
مقدمه خو دلته یو روایت جوړ شوې دي، او که تاسو د باچا خان د تاریخ پلټنه لګ ډېر وکړي او تاسو به بهتره پته وي، نو موږ خو په زرګونو شهیدان د خپل قام د حق اواز پورته کولو لپاره ورکړي دي. که زه تاسو سره دا ټیم خبره کوم، خپل پلار، خپل ورور، خپل سکا د ترزوی، داسې په سوونو ملګري چې موږ په خپل پخپلو لاسو کې په خپلو وژو دغه جنازې پورته کړې دي، نو هم بس دغه خبره ده. او دا هغه کې زموږ باندې تور دا لګېدلې دي چې تاسو د سټیج نه د ریاست خلاف ژغا کړې ده، او تاسو سره د ګاونډي ورور جنډه تاسو راوړې وه. نو سوال دا دی، د سټیج ژغا د انصاف د پاره شوې ده، د انصاف غوښتلو د پاره شوې ده. هیڅ خدای مکه داسي دا این سره د بغاوت خبره، د ریاست په ضد خبره، د حکومت په ضد خبره نه ده شوې. هغه هر څه پر ریکارډ پراته دي، او کچيري د گاوند د لوی کور د جنډه خبر، جنډي خبره شي، نو بیا خو موږ دا وایو چې دلته د حکومت پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق کمو به زموږ هغه به کوره، زموږ هغه بے وسه لاچار افغانان ورونه چې خپل وطن د دوی د پاره سور ور جوړ شوی دی، د پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق 10-15 لکه افغانان ورونه دا ټیم په پښتونخوا کې، په کوټه کې میشته دي. نو هغه به ولې نه کوي چې د خپل جنډې سره اظهار وکړي د محبت، د افغانیت؟
د عوامي نیشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان چکزی و چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره په دې خبرونه کې قادر خان اډوکیټ صاحب برخه اخلي. د کراچۍ نه قادر خان اډوکیټ صاحب په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه پیروي کړې ده، د هغې وکیل صاحب. تاسو ستړي مشوي؟ هم په خیر.
ډیر مهرباني قدر خان ایڈوکیٹ صاحب نن مونږ واورید چې سپریم کورٹ ضمانت درخواست منظور کړی دی د ایم این اے علي وزیر صاحب د پاره نو کده دغه لګ وضاحت راتاو کې چې د دې څه مطلب دی نه دې نرستو بدی خوشی کیږي کنا نورم سو پروسیډینګ دې کېشتا
سپریم کورٹ اف پاکستان نن د ضمانت حکم ورکو
جی
نو وڅ پغه هغه حکم کاپی چې هغه راځي دلته دی عدالت ته
ها جی
او دلته کې بیا د ضمانت کم کاغذونه دی به جمع کیږي سلور لک روپو
ها جی
نو چې کله هغه جمع شي نو هغه نه پس په د جیل نه دریای حکم وزي او د لا وس فلال ځکه نشي وته چې په یو بل کیس کې بندیوان دی
خبل کیس کې بندیوان دی
نو بلکې کیس کې بندیوان دی نو چې هغه کې کله ضمانت وشي نو بیا به خوشی کیږي او پاره کې بیا سبا پاره کې د ضمانت باندې هیرینګ دی
تاسو ستاسو جی د کوم مقدمه چې وا په کراچۍ کې نه دوه مقدمه روانه وي یو په کراچۍ زندان کې روانه و یو په اسلام آباد سپریم کورټ کې روانه و بنچ کې نو دا کمی کمی مقدمه وي واغی کې څه پرمختګ شوی دی
دا خو یو مقدمه په دغه باندې د سوراب ګورټ د جلسې د پاره دیو په لاندې کې تقریر کړو نو هغه دغه تانی شالتیف ټاون تانی پیدا کیسه یو جوړ کړو او دویم کیس چې دا په سوراب ګورټ کې چې کوم جلسه شوه د 13 کال د جنوري په میاشت کې نو هغه کې د یو تقریر کړو په هغه تقریر په بنیاد باندې د خلاف اف آی آر در شوه چې د ریاست خلاف او د ادارو خلاف منافرت پیدا کړي دي او بیا دا ویلو چې د یو طبقه خلاف خبرې کړي متصابانه
د سفر څنګه وو د وکیل په هیسته د پاره
د سفر خو ډیر سلو روانو
جی
د انسادات د دهشتګردۍ عدالت قانون خدا دې چې باید چې په میاش کې د کیس ختم کړی شي
ها
دې تقریبا یو کال وشو
ها
خو دا د چې دا دلته کې صرف دا نه نور نور کې سنم دا چې ځندي کې دلته کې نو په دې کې رمبنې په دې وزن دې دو چې د مفرورانو خلاف یو کاروایی کیږي هغه ته دفعه 87 او دفعه 88 کاروایی وای اغه لګل هټشه وا اغه کمپلیټ شو هغه دا سی چې د غو کې پولیسي او رپورت ورکړي چې وېدا مفرور سړی چې لکه دې کې محسن داوړ او منظور پښتین او نور څه کسان پکې مفروران دي نو عدالت بیا وایي چې وېدا د خلکو تاسو وګورئ چې چرته څه جایدات دی هغه ضبط کړي او په اخبارونو کې ورکړي او د غو کې
اشتهاري شي
ارځي کې ته پوسټ اشتهاري کې
او او
نو هغه اشتهاري کې دوه کاروایی چې هغه لیټ پدې شو چې د بندي دلته کې او اشتیاري کاروایی چې هغه پټونه د پېخور او د ټانک وزیرستان او د غزاین راتللو نو د دې کې د یو ټیکنیکل شی او نو په وجه باندې دا وزن ډېر
تاسو به چې غي باندې نوري هم بازي مقدمه درچ شي وي د سمره امید لري چې دا مقدمه به زر تر زر سر ته ورسي او علي وزیر برا خوش شي
ان شاء الله دا اوس دا شي خو په د باندې 15 مقدمه دي
ها جی
خو دې چې خولې دې گرفتار چې خولې دې دوو کې
ها
خولې دې نو یو کې خو ضمانت و شو بلکې سبا دې او امید مې واسق دې ان شاء الله لذيذ چې سبا به دغه کې هم ضمانت و شي
اوس دا مقدمه چې تاسو کوي وکیل صاحب نو خامخا تاسو بخپل موکل سره خو به ملاقات تاسو کیږي ناسته پاسته مشورې نو دا ملاقاتونه چې تاسو د علي وزیر سره کوم شي دي دغه صحت څنګه دي دغه رویه څنګه ده دغه پدې کې کردار څنګه دي پدې ټوله مقدمه کې
ګوره صحت خو خنه ده ولې چې هغه ته عمله بدی تیر کې وته مسله ده د مورو کې نو هغه لپاره مونږ درخواست ورکړو نو هغه باندې میډیکل بورډ نه سو میډیکل بورډ وی چې وای د ته د فوشي فیزیوتراپی دی کی
ها
نو هغه فیزیوتراپی په دغه کې پراپر ارینجمنت نشته
ها
کراچۍ په زندان کې
ها جی
هغه لپاره بیا موږ د سیکټری هیلث درخواست ورکړې ګورو چې پاره کې سکیږي
صحیح
نور دغه وسله خډيره بلند ده
ها
ډیر خپ دغه سناسته هغه پوه دی چې ما ته د سیشین د څه خبرې وجه نه دا کړه او را رسی کنه
ها
نو خو مطمئنه ده او صلاح خو بلنده ده
صحیح ده
او ډیر سعودي او ډیر خو پکله کو په نره ولاړ ده
صحیح ده جتا سر نورم خبره کوم ما سره جی د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی ینګ ډاکټرز اسوسییشن بلوچستان یو مشر ډاکټر یاسر اچکزی صاحب هم د ټلیفون پکر خاله ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
صباح هم بلې صاحب په خیر
ډیر مهرباني تاسو هم ډیر احتجاجي مظاهری شوي دي په بلوچستان کې تاسو هم ځنی غوښتنې دي نو او ځنی ملګری مم نیول شوي دي نو کله د خپل غوښتنو بارکره ته وایو د احتجاج بارکره ته وایي تاسو ول احتجاج کوي
زه سب
زونان دختان سو بلوچستان کی دا پاکستان دا گلو غٹا صوبا دا
جی
دا پدا صوبا کی بد قسمتی دا با سپد دا کورونا با دا دا گلو فاند راری هم نو درو سا دا بلوچستان کی دو غٹا صوبا کارا دی ترشی کی رفتاو میں سوئی شیری سی ار کسان علاج کی جی آغا بولان میڈیکل کمپلیکس صوبا دی او سیول صوبا دا
جی
پدا انجیوگرافی مشین تیر پنجہ خراب ہوئی سدی کی زموږ سره په بلوچستان د ګورو غټ هسپتال کې تیر پنځه میاشتہ د زړه مریض لپاره خالي ډسپلین ګولۍ اویلیبل ده نو په دغه د هسپتال سہولیات یو کال تیر کال کم بجټ د دواو او میډیسن ته هغه د لیف سعودي هغه یو دوا نه راغله شپږ میاشتې د دا کال بجټ رسیدي دي په جون کې مو میډیسن راغله دا دوا وی درو سره په دسمبر په لږه رسیدلې په دا هغه باندې بنیادی سہولیات ڈاکٹران کار کئی نو مریضان تا مجھ دا بنیادی ٹیسٹوں نو روکو تشخیص روکو او اغو علاج وکو دا غا سہولیات اسپتال کی ندی اویلیبل پا دا غا
سپندی دی دا پارا تاسو مظاہرہ کوئے احتجاج کوئے دا دی احتجاج سمر مودو شوا او حکومت سر تر تاسو سمر مذاکرات شوی دی مسئلے حل شوی که حل نشوی
بلوچستان صوبہ کی حکومت نشان نستا بدقسمتی حکومت بدل سو کم سے اسمبلی دا دا غل پدا په منډه لګیا دي څو وزیر لا جوړیږي څو وزیر جوړیږي وزارت به چاته لګیږي جدید دا ستونزه سره هیڅ تعلق نشته او موږ په دا کې مذاکرات د جام کمال فصل ته وزیر لا او موږ خپل دا غسم موږ کمیټې لا اوسو دا د کډوس بزنجوس نو وزیر لا راځي دا غسم لا اوسو خو زبانی کم نشان او څه دې ارشه و موږ دا دا خو موږ دا خو زور دي دا خو مشغله کوي چې دا موږ وکړو لیکن تیر شپه لا مذاکرات هم سیور موږ وزیر لا اوس وخت نه اوسو زموږ نه لاس دښتان هغه گرفتار کړ شپه شپه کې او نن چې دی دا غو ضمانت هم کینسل شو او دوی ورځې کېږي ځوانان دا خاموش شدي په بلوچستان کې او پی ډیز الیکټیو سرویسز انډور آوټډور ټوټل سموش خپل سرویسز ډرا کړی دي
صحیح ده وکیل صاحب په اخر کې تاسو نه زما دغه پښتنه دا اکثر زمونږ اوریدونکو مونږ نه اوم کوي کله چې د درک خلکو خبر راځي کله د حقونو خبر راځي نو حکومتي چارواکي مونږ ته وایي چې مونږ د دې باره کې یو کمیشن جوړ کړی دی یو کمیشن ځنې خلک پیدا کړی دی او په غاړه باندې قانوني کاروایي نیم کړی دی نو د دې کمیشن باره کې راته وایي چې دا څومره فعال دی کله چې مونږ پاکستان کې د حقونو خبره کوو د درک خلکو خبره کوو
مز کمیشن دومره د پورې فعال دی چې کم خلک دی په خپل پر خدل غوړی هغه کمیشن دا ولکي نور د کمیشن خپل یې حیثیت نشته
څنګه
خبره دا ده
قدر خان ایڈوکیٹ صاحب تاسو ډیر مننه تاسو وخت وېست موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر ډیر مهرباني ډاکټر اچکزه صاحب تاسو هم ډیر مننه تاسو وخت وېست را لې او موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر مهرباني زه به په اخر کې یو ځل بیا یادګرنه وکم چې ما کوشش وکړ چې د بلوچستان حکومت د بیان سردار عبدالرحمن کتران سره خبرې وکم خو د اسمبلی د غونډې لکه بلاغي ونه کړل شول چې رااله موږ سره چې راشي او موږ سره د خبرونه کې برخوالی ستاسو او د ټولو اوریدونکو ډیر ډیر مننه کوم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.